ستړي مشي دا مشال دی دیوده د درې بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کیلي او سلامونه ومني. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو ستونزې په پاکستان کې د میډیا خپل منځي تاوتریخوالی په شب قدر کې د شری د ناروغۍ پر ضد د کمپاین او په سوات کې د مصالحتي جرګې ترڅنګ یو شمیر نور کورني سیمه ییز او نړیوال راپورونه به پروانه خپرونه کې واورئ. تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل هم لرو. پاول خبرونه د عبدالحی کاکړنا.
په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیات پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیري او پلسګونو وسلوال وژل شوي دي. د احمد ضیا په دوم دور د افغانستان په دوم دور انتخاباتو کې د اشرف غني احمد ضیا ملاتړ اعلان کړی دی. د اوکراین د دفاع وزارت وایي نهه سرتیري په ختیځ کې له روسي پلاو بلکې غوښتنو سره په جګړو کې وژل شوي دي. وسم تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیري او په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. ځای فوجي سرچینې مشال ریډو ټول چې په میرانشاه میرعلي او د تخیل کې لومړی د بمباروي پر مهال اتیا وسلوال وژل شوي او بیا په مازیګر کې د مځکنیو عملیاتو پر مهال شل نور وسلوال هم ووژل شو. د چارواکو په وینا د مځکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستاني فوج میجر او درې نور سرتیري ووژل شو او څلور نور ټپیان شو. بل پرو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر د یو اویا وسلوالو د وژل کېدو داوا کړې. ځای خلکو مشال ریډیو ته چې د بمباری عملیات پر مهال ولسي وګړو ته مرګ جوړ لاوشته او کره شمېره تر اوسه نه ده معلومه. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات لا هم دوام لري. په عین حال کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ویاند احمد الله احمدي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د هغه امن ترون ماتولو یا نه ماتولو په اړه مهمه غونډه کوي چې په 2008 کال کې د پاکستاني حکومت سره کړې وه. د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتال نن په دوه ورځو هم دوام لري. د ډاکټرانو غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته په نوکری کې ترقی او نور مراعات ورکړي. په هسپتالونو کې د داخلو ناروغانو خپلوان وایي دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. هغوی د لیډی ریډینګ روغتون مخې ته احتجاج هم وکړ. په دې اړه یو متاثره کس مشال ریډیو ته وویل
مولا ته مور دې لاته منډه منډه وایي ډاکټرانو نشري او پیډه کې نکې نه وټونو کې نه ګرځي اور مریضان په خچ پچ پرته دي څوک به لګیدلی څوک سره کوم ډول پریشانی شي ویلي هیڅ اختیار یې مونږ نه لري مریض ته ویر شي نرس ویر شي ورجان نرس ورته یې چې مریض مري هغه یې چې مرده شي مودا وخت دا کوو چې ډاکټرانو موږ دا ځای ته ویل کې دا هم ته ویل تقریبا کوي
روغانو خپلوان غشتنه وکړه چې حکومت هرڅه کوي ودی کړی خو دوی په هسپتالونو کې ډاکټران غواړي. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د موسم د خرابې له وجې د بدخشان د یمنګان د نیولو چارې ځنډېدلې دي. د بدخشان امنی قومندان فضل الدین عیار نن مشال ریډیو ته وویل چې د ملي دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو په مرسته د کمانډو ځواکونو د عملیاتو لپاره سیمې ته رسېدلي او له طالبانو د یمنګان د بیرته نیولو هڅې دوام لري. تر دې وړاندې هم نن د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی نن په خبري کانفرنس کې وویل چې امنیتي ځواکونه پوځي عملیات د دلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط سره روان دي.
تحت قمانده قماندان قول اردوی شمال
دی وای د شمال د قول اردو د قماندان تر قمانده لاندې هغوی اوس پر خپل پلانونو کار کوي چې یمنګان بیرته را طالبانو آزاد کړي. البته هغوی له احتیاط کار اخلي چې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي او په ډیرو لږو تلفاتو باید یمنګان ونیول سي. بل خو د وسوال طالبان وایي ذبیح الله مجاهد وایي او وشتنه ملي او هغه محلي پولیس یې نیولي چې د غر په سمڅه کې پټو. د احمد ضیا مسعود په دوم دور انتخاباتو کې د اشرف غنی احمد ضیا ملاتړ اعلان کړی دی. شاغلی مسعود د نن د پنځبه پروت په کابل کې د بیغونډې پر مهال ول چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د اشرف غنی احمد ضیا کاري پلانونه شدي او کولای شي هیواد له موجوده ستونزو خلاص کړي. په همدې حال کې اشرف غنی احمد ضیا د ټیم سره د احمد ضیا مسعود یو ځای کېدل هرکلای وکړ او د هغه ملاتړ د بریالیتوب لپاره مهم وباله. د یوکران د دفاع وزارت وایي نه سرتیری په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون غشتونکو سره په جګړو کې وژل شوی دی. د یوکران د دفاع د وزارت ویاند بورډن سینک نن وویل وسوالو دونیتسک ښار ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې حمله وکړه او په دې پیښه کې اوله سرتیری نور ژوبل شوی دی. د نوموړي په وینا په لوهانسک ښار کې هم له بلتون غشتونکو سره په جګړه کې یو یوکراني سرتیری وژل شوی دی. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي د یوکران له پولو څخه د روسیې سرتیرو د وتلو په لړ کې نن په ریلونو او الوتکو کې یو شمېر سرتیری او مهمات وسل سوي دي. ناتو وای روسیا او د یوکرين پولي تنظیم شاوخه 40000 تیر ځای پر ځای کړی او د دې ترون لا دغه سیمه زخه د روسیې ځواکونو د بیرته تګ نشي نشانه نه دی لیدلی. راپورونه وایي چې د شام حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې د وسلوالو لخوا د یو جیل یو کلنۍ محاصره مخته کړې ده. د شام د بشري حقوقو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې حکومتي ځواکونو سهار وختي دغه زندان ته داخل شول. په دې جیل کې چې له یو کال راهیسې وسلوالو محاصره کړي زرګونو کسان بند دي. په همدې حال کې فعالان ویلي چې د شام څه د پاسه درې کلنۍ جګړه کې د مړو شمېر څه د پاسه 1,60,000 ته رسېدلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی تر ډیره حده داسې ښکاري چې تهران او شپږ نور ځواکمن هیوادونه به د ایران د جوهري پروګرام پر سر د جولای تر شلمې پورې وروستي تړون ته ورسیږي. دا خبره نن ښاغلی روحانی په شنګهای کې چیرې چې نوموړي د سیمه ییز امنیت سازمان په غونډه کې ګډون کړی و خبریالانو ته وکړه. د پرون د اټومي انرژي نړیوال سازمان ویلي چې ایران د اګست تر 15 پورې د خپل جوهري پروګرام په اړه د هغو پوښتنو ځواب ورکولو ته سلاسوي چې له ډیر وخته یې له پامه غورځولي و. شپږ ځواکمن هیوادونه غواړي ایران د معاشي بندیزونو په بدل کې خپل جوهري پروګرام محدود کړي. ریپورټون وایي چې په چین کې د یو برید پر مهال لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او 90 نور ټپیان شوي دي. دا پېښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې برید کوونکو د ګڼې ګوڼې په بازار موټرونه ورګډ کړل او تر کړکو یې چاودیدونکي توکي وغورځول. دا برید د نارامې صوبې سینکیانګ په مرکز اورمچی کې شوی. د دې سیمې زیاتره اوسېدونکي مسلمان یو غور دي. د سینکیانګ سیمه ییز حکومت په بیان کې د نن ورځې دا پېښه یو جدي ترګر برید بللی دی. په دې شتمنه سیمه کې په دې وروستیو سیمو کې تشدد زیات شوی دی. چین وایي دوی د بېلتون غوښتونکو لخوا د ترګرۍ له واښ سره مخامخ دي. د دوی په وینا د دې اسلامي سخت دریځ ملاتړ بهرنۍ ډلې کوي.
اردن کوم مشال ریډیو ته وګي خبرونه تازه مو همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. په شمالي وزیرستان کې عملیات دوام لري. په پیښور کې د ډاکټرانو د هړتال لوجي ولست یو شمیر شتون سره مخ ده.
دمن رمن دی وایو ډاکټرانو نشري په ډېر کې نکې نه په ورټونو کې نه ګرځي اور مریضان په خچ پچ پرته دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د میډیا خپل مندي جګړې د کارکونکو خبريالانو ژوند په خطر کې اچولې دي. خو دوی وایي د مفاهمت کمپاین بچلوي.
وخت کے ساتھ ساتھ ہم اس موومنٹ کو تیز کریں گے.
په قبایلی سیمو کې د امن راوستو په موخه د یو سیمینار منتظم ډاکټر اشرف علي وای
یو لسیزه وشوه چې په قبایلی سیمو کې ترهګرۍ په ضد نړیواله مبارزه روانه ده. دغه وور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه وور څنګه مړ شي.
روخانه مستقبل به منور شاو وړاندې کوي. د مشال تر څنګ وسی اوزم کو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نه خپنه غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. عسکري چارواکو په وینا شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او د تخیلو یو شمیر سیمو کې د وسلوالو پر ټکانو د پرون راهیسې بمبار کې ووجل شو. وسلوالو شمیر تر سلو اوریدلی خو ایس پی آر دغه شمیره تر اوسه یو اویا ورکړي. تیر ماښام میرعلي کې زمینی عملیاتو کې د یو میجر په شمول سلور پوځیان هم وجل شوي. ځایي خلک وایي دغه بمبار کې ځایي خلک هم په نښه شوي او کورونه بازارونه وران کړي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل لري.
میرانشاه کې موجود عسکري ذرایع وایي 13 ورځ وقفه سره د شمالي وزیرستان په میرعلي میرانشاه او د تاخیلو کې د وسلوالو شکمنو ټکانو باندې بمبار کې د وژل شوو وسلوالو شمیره تر سلو اوړېدلې. عسکري ذرایع وایي تیر ماښام میرعلي کې امنیتي سرتیرو زمینی عملیات هم کړي او په دغه جګړه کې تر شلو پورې نور وسلوال هم وژلي. د دوی په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې د فوز یو میجر جلال په شمول سلور سرتیری هم وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. د امنیتي سرتیرو د وژنې تصدیق د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR هم کړي. میرانشاه کې موجود عسکري ذرایع زیاتوي میرانشاه میرعلي او د تاخیلو کې په شکمنو ټکانو بمبار کې د وژل شوو شمیره اتیا او تیر ماښام میرعلي کې زمینی عملیاتو کې د وژل شوو شمیره شل خودلې. خو ISPR بیا دغه شمیره د دې ریپورت تر جوړېدو پورې یو اویا خودلې. چه تیر ورز ماخام پا اول خپور شوی بیان که شپیتا او روستا یولس نور وسلوالو دا وجن را پور خپور کرد. زای خلقوائی تیر ورز امنیاتی سرتیرو پا بمبار که میرالی بازار تجارتی مرکزونا طول رنگ شوی او اولسی وگڑی چه پا که زنانا او ماشومان هم شامل دی پا میرالی میرانشا او دا تاخلو که پا بمبار که دا مرگ جوبلی سر مخ شوی. زای خلقوائی میرانشا مچس سیما که خلقو تا امنیاتی سرتیرو تیر ورز پا دری گنٹو که دا سیما خلیکوالو امر ورکو چه ورستا بیا دغل تا بمبار وکړ. میران شاه مچز باندې د ځایي خلکو په وینا نن سهار هم د مختلفو امنیاتي پوستو څخه توپې وکارول شوې چې تر ډیر وخت پورې دوام ولرلو او دغلته هم په میران شاه کې عسکري ذرایو او ځایي خلکو په وینا د مرګ ژوبلې راپورونه دي. بل طرف ته ځایي طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمدالله احمدی مشال ریډیو ته ویلي د شورا مهم اجلاس یې طلب کړی او دغه اجلاس یا غونډه کې امکان لري چې دولت سره شوې 2008 کال کې امن معاهده ختمه کړي ځکه چې د ده په وینا نور پر ولسي وګړو بمبار نشي زغملی. نوموړي وویل که دولت سره یو ځل امن معاهده ختمه کړي نو دوباره د دولت د امن معاهده کولو سوچ هم نه کړي او دا تاوان به دولت او فوز ذمه‌داره وي. شمالی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی په وینا د پرون سهار 15 بجو نه لګول شوی کرفیو نن په دویم ورځ هم دوام لري او ټولې داخلي او خارجي لارې بند شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د اسوسیشن لخوا د بوک هړتالي کیمپ چې نن اتمه ورځ دا حال درکو د دې له وجې په لیډرینګ هسپتال چې د صوبې د ټولنې لوی هسپتال دی په دې کې د ډاکټرانو د نشتوالي د وجې نه عام ولس د سختو ستونزو سره مخ دی. دوی نن یو احتجاجي مظاهره هم کړې د هسپتال مخې ته روډ یې تر یوې ګنټې پورې بند ساتلی او دوی غوښتنه کوي چې حکومت که هر څه لاره خپلوي خو د دوی لپاره دې هسپتال کې د ډاکټرانو حاضري یقیني کړي. زلان یوسفزی پی نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټرز اسوسیشن یا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم لخوا نن په دویم ورځ هم هسپتالونو کې د کار کولو څخه د بایکاټ له وجې رنځوران او د هغې خپل خپلوان د ستونزو سره مخ شوي دي. د پېښور په لیډر ریډنګ هسپتال کې د رنځورانو خپلو خپلوانو نن په دویم ورځ هم هسپتال کې د ډاکټرانو د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او بیا د هسپتال مخې ته سړک تر یوې ګنټې پورې د هر قسمه ټرافیک لپاره بند وساتلو. احتجاج کې ګډون لرونکي د کرمې ایجنسۍ اقبال ګل د ډاکټرانو د هړتال له امله د ستونزو په باب له مشال ریډیو
مہربانی ڈاکٹر ظلم
د پبو یو اوسیدونکی عبد الغنی چې خپل سپین سرې مور یې لیډرډینګ هسپتال ته د علاج په غرض راوستي ده وای
یو مریض پروت دی داغه روغ دی داغه وزل کدن دی دا مور شو زل چې بو ته لږ ګنټه پاسه ټیک شو نو څه به پیدا نه او ډاکټر شته دی هر یو واډ نه د ورځې دوه دوه درې درې مړی وزي د څه وجې د دې وجې چې څوک ډاکټر شته دی موږ له ډاکټر نه راشي دا دې لري شي علاج دې مونږ کوي ها ګارډن ختم کړی جب ګری ګارډن ختم کی شي حال ته خو شته دی ډاکټر حال ته خو 100 روپۍ 20 ور کوم موږ ضروري د خرچې درکنه لګي موږ خود کار ټاکي والی
د ینګ ډاکټرز اسوسیشن خیبر پختونخوا ویان ډاکټر حیدر شاه څخه مو چې کله هسپتالونو کې د هغوی د کار نه کولو له وجې رنځوران ته د راپی خوستونزو په باب لو پختل نو د هغه وینا وه
خپل طرف نه د هغوی سره غم راضي کوم او زموږ چې کوم دا سټرګل دی د دې مقصد هم همدا دی چې یو داسې سیستم مرتب شي چې د خلکو ته دا تکلیف همیشه د پاره ختم شي.
د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم د دوی لپاره د سرویس سټرکچر په حق کې د تیر زیارت یا پنځشنبه د ورځې څخه د صوبایي اسمبلی دانه مخته بوک هړتالی یا د نهر احتجاجي کیمپ لګول دي او د پرون څخه د صوبې په هسپتالونو کې د کار کولو څخه بایکاټ کړی دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اردن کو د اسلامی نظریاتی کونسل و انادا چې د اسلام په نسب کم عمر کې د هلک جنې نکاح جایز ده خو رخصتی وی له بلوغت ورسته کول وی. په دې حوالہ نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال لو خبريال د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د شروع په مازیګر اسلام آباد کې د اسلامی نظریاتی کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی د یوې خبری غونډې دوران ویلی دی چې په شری لحاظ سره د هلک جنې په ماشومتوب کې په نکاح هیڅ بندیز نشته خو رخصتی به له بلوغته رستو کولی شي او دا چې د بلوغت اثار ښکاره شي نو د جنې په نهه کاله او د هلک په دولس کاله کې واده کیدی شي.
نابالغ بچہ ہو یا نابالغ بچی ہو شرعی طور پہ ان کے نکاح پر
کنا بالغ الک وی او کنا بالغ جنی وی په شری توګه پوڑکوالی کې د هغوی په نکاح باندې هیڅ بندیز نشته خو کد پلار یا نکنه بغیر سوک د هغوی نکاح کوي او په بلوغت کې هغوی ته د حق تر لاسه دي چې هغوی وای چې د نکاح نه خوخی نو په دوی باندې هیڅ سو هم جبر نشي کولی
کله چې مشال ریډیو د دې فیصلې په اړه د زنانه د حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم د مشری سمر من الله نه پوښتل نو هغوی وی چې باید مونږ یوازې په جسمانی توگا بلوغت تا ون گورو بلکہ په ذهنی توگا بلوغت و گورو زکه چې لدین با پټولن کې بیا د طلاق شرع زیات شي. سمر من الله وې
په دې خبرې زه خوشاله ما چې کم از کم دیو غنی چې بدو کې چې ماشومان ور کوي دا دیو وای چې دا بالکل غیر اسلامي دی او دا پکار د چ نه کیږي خو اخې سره سره چې کله دیو د عمر خبره کوي دي چې کم عمر کې دا نکاح کې دل پکار دی نو په دې سما خپل ذاتی دا رائے دا چې پکار دې په دې باندې لکھون دے تحقیق خوشی دے لے چتش مونگ دے کلونو خبر نکو مونگ چکل دے بلوغت خبر کو نو آغی کے جسمانی ذہنی دوار رازی نو پکار دے چی مونگ دا دوار سیزونا پا ذہن کے ساتو چکل مونگ دا دے نکاح یا دے ودونو خبر کو
دا ذکر وردہ چی پا دے مقا اسلامی نظریاتی کونسل دروغ جوڑی لپارا یو جنی پا سورک ورکول دے اسلام پنیز حرام وگر زول اوی ویل چی لدی وجی دا بشری حکونو خلاف ورزی کی گی. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
ردن کو مشال ریڈیو تھا کہ پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای چې په پاکستان کې د میډیا خپلمنځي جګړې په د کارکونکو خبريالانو ژوند په خطر کې اچولې دي. دوی وای چې په دې اړه باندې به دوی د مفاهمت یو کمپاین یو تحریک چلی چې په هغه کې د میډیا ترمنځ د تاوتریخوالي دغه فضا کم شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم ایچ آر سی پی خبرداري ورکړی دی چې په پاکستان کې د رسنیو ترمنځ شروع شوی رقابت نه یوازې په دغه هیواد کې د خبریالانو ژوند او روزګار په خطر کې اچولې دی بلکې د دې څخه انتها پسند قوتونه هم پیاوړي کیږي. د چهارشنبې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن کراچۍ پریس کلب او د مدني ټولنو د استاذو په ګډه غونډه کې نه صرف پاکستانی رسنیو کې پر رامنځته شوې صورتحال د تشویش څرګندونه وشوه بلکې د دې صورتحال د ختمېدو په موخه د علی ګامونو اخستو پریکړه هم وشوه. په غونډه کې د ایچ آر سی پی مرسیال مشر اقبال بټ مشال ریډیو ته اویل
وخت کے ساتھ ساتھ ہم اس موومنٹ کو تیز کریں گے.
د وخت سره سره مونږ به دې تحریک کې تیزواله راولو. په دې کې د لاسلیک مهم به هم وي چې څنګه دا ویل کیږي چې مونږ سره سلور زره د ستونه راغله چې پابندي دی ولګول شي. دلته هم دا خبرې وشوې د زیارت په ورځ مونږ یو پریس کانفرنس کوو او دا کار به هم په دې طریقه مخ په وړاندې بوزو او د دې ودرولو کوشش به کوو چې هغه د پابندي اون لګوي او مونږ خاموشه نکینو.
د ایچ آر سی پی د مشر زهره یوسف ویناو په اوس وخت کې خبریالان نور خبریالانو ته مورچه شوې دي چې له عمله په فیل کې د ګرځنده صحافیانو ژوند په خطر کې لوېدلې دي. دا وای د پاکستان غمیزه دا ده چې دلته که په یو چا د توهین رسالت تور ولګول شي که هغه صحیح یا غلط ولي نه وي د هغه سړي سر ته خطره متوجه وي. په اوسني صورتحال کې خو په پوره ګروپ دغه تور لګول شوی دی او په دې توګه ګڼ شمېر خبریالان د ژوند د خطر سره مخ دي. په غونډه کې شریک سینیئر صحافي ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریاستي ادارې او میډیا ترمنځ شروع شوی تاوتریخوالی په پاکستان کې د جمهوریت لپاره زیانمن وباله او زیاته کړه.
یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت کمزور ہے
او فوجي دا اول زل دی چې حکومت کمزور دی او فوجي اسټابلیشمنت د ټي وي چینل جیو د بندولو په ذریعہ نور رسنې کمزور کول غواړي. زما په خیال په اصل کې د رسنیو د کمزوري کولو مقصد جمهوریت نظام د خپل ځان تابع کول دي او دا ډیره خطرناک خبره ده.
ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه د انساني حقوقو کمیشن د مدني ټولنو او د خبريالانو د اتحادیه اساسي د بیلابیلو رسنیو له مالکانو او چارواکو سره د لیدنې کتنې لړۍ شروع کوي او په دې توګه اوی ته دا ور یادول غواړي کنن یو چینل بند شي سبا کې د شي سسوار راشي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
اردن کو تیرہ ورس پہ اسلام آباد کی غیر سرکاری تنظیم فاٹا ریسرچ سینٹر دیو سیمینار تابع کڑے و چپکی دے گڈن والو ویناوا چپ قبائلی سیمو کی دے طرح گرے پر زد تیرو سو وختنونا پوزی عملیات رواندی خود تروسائی سخ نتائج راونا وطل که حکومت دے قبائلی سیمو دلاری افغانستان سر تجارت جیا کڑی و قبائلی سیمو کی موجود معدنی وسائل پہ استعمال کی راولی نو خلق بہ روزگار شو سیمو کے با امن راشی. پہ اسلام آباد کی زمون ہمکار احمد اللہ دغه سیمینار تو ورغلو او دا راپور جی برابر کړی.
په قبایلی سیمو کې پایدار امن او استحکام لپاره د فوزی کاروایانو سره سره تجارت، کاروبار او کلتوري هلې ځلې هم د اهمیت وړ دي. دا خبره تیره ورځ د غیر سرکاري تنظیم فاٹا ریسرچ سینټر لخوا تابع کړې شوې یو ورځنی سیمینار کې وکړې شوه. سیمینار کې ګډونوالو وینا وا چې د پاکستانی مصنوعاتو لپاره افغانستان د یوې مهمې منډۍ حیثیت لري او که حکومت د قبایلي سیمو د لارې افغانستان سره خپل تجارت زیات کړي نو دا شان به نه صرف د فاٹا اولس ته د روزګار موقع په لاس ورشي بلکې سیمه کې به ورسره ترهګري هم کمه شي. د سیمینار تابع کوونکي ادارې مشر ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د تیرو څو وختونو راهسې په قبایلي سیمو کې فوجي اپریشنې روانې دي خو تر اوسه یې څه ګټور نتایج راونه وتل. نو زموږ د دې سیمینار مقصد هغه لارې لټ اولو چې سیمه کې امن راشي.
یو لسیزه وشوا چې په قبایلی سیمو کې تر هغه په ضد نړیواله مبارزه روانه ده. دغه ور وخت په وخت زیاتیږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مړ شي. نو د هغې دپاره د دې کانفرنس تابیا مونږ کړې وه چې په دې کې مونږ وګورو څېړنه وکړو د هغه خبرو چې کوم داسې عوامل دي چې د هغې په بنیاد باندې مونږ د دې اړه باندې کوټلې ګامونه اخیستی شو.
د صنعتونو وفاقي وزیر عباس خان افریدی وایي چې فاٹا کې موجود معدني وسایل که په استعمال کې راوستل شول نو ورسره به نه یوازې قبایلی سیمو بلکې ټول پاکستان ته ګټه ورسی.
سړی ته روزګار ورکی نو هغه به بیا بدعملی پرم نه سی او خی ایجوکیشن طرف ته بین سی او دمو ملک به ترقی کوي. په دواړو قبایلو کې د موسره کول ډیر زیاته ده، ماربل ډیر زیاته چې دمو مو اربونو ډالر چې د ایکسپورت کوي شو ترقی کوي شو. اوس مو د سیټینګ ګورنمنت سره دا غاړه چې مو د پاړه چنار بارډر د بجوړ بارډر د لیګلایز کو او د دواړو طرف قبایل د پر جاب اپورچونټیز رول شي، ټریډ بڑھاو شي او لیګل ټریډ بڑھاو شي چې هغه سره چې موږ بار دنیا ته ګورو چا و نه ګورو مو په خپل ځان ترقی وکړو. نوز بدا کوشش افغانستان او پاکستان خلق خپل کوي چې موږ د دښینه روز ورتر کیو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت ډېر موقع موجود دي او کدا په استعمال کې راوستي شوی نو د دوه ملکونو ولسونو ته به ګټه ورسی.
تر 2013 کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ډېر خوده کړی ده او دا هم په داسې حالت کې ده چې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې امنیتي وضع د قناعت وړ نه ده. د افغانستان دولت او همدارس د نواز شریف صاحب حکومت اراده ده چې د تروریزم او افراطیت تهدید او خطر د دواړو هیوادونو لمنځه ویسو نو دا به زمينه دې ته برابر کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه ډیر ستر او ډیر لوی اقتصادي فرصتونه چې موجود دي موږ دغه نه ګټه پورته کړو. پاکستان اسلامي جمهوریت سره غواړو چې نږدې اړیکې رامنځته کړو او په دې کې به د افغانستان خیر هم وي، په دې کې به د پاکستان خیر هم وي، په دې کې به د ټولې سیمې خیر پروت وي.
خبريال او سیمه ایزو چارو کارپو حسن خان وایي چې تر څو چې اولسته روزګار نوي ورکړی شوی تر هغه په قبایلی سیمو کې امن راتل ممکن نه دي. سیمینار کې د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر او صنعتونو وفاقي وزیر عباس خان افریدی په شمول د قومي سلامتي ډیویژن سیکرټر صادق خان او په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی نه علاوه د ژوند د مختلفو تپو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدن کو د شفقدر په یونین کونسل دامان را شکای کی سورز وړاندې د شری د مرز نه ډیر یاد ماشومان متاثر شوی وو چې په هغه ورځو کې خصوصي مهم شوی وو ولیلند صحت د محکمې لخوا دولس ورځې د شری ضد مهم شروع شوی چې ولس وایي وړاندې به هغوی خپل ماشومان روغتونونو ته وړل ولی اوس د شری ضد کارکوونکي د هغوی کورونو ته راځي چې هغوی ته مشکل آسان کړی دی. شهنواز ترکزی په نور تفصیل لري.
پښوقدر او د تنازیخ کار پنده وشتو کلو په بیلابیل سیمه کې د شری د مرس په ضد د صحت له محکمې له خوا مهم روان دي چې صرف د شکای په یونین کونسل کې به د ډیر له زور نه زیاتو ماشومان ته د شری د مرس ټکی وهل کیږي. د شوقدر پر شکای سیمه کې په تیر ورځو کې د شری مرز زیات شوی چې له وجې ډیر ماشومان متاثر شوی هم وو. نن خپل ماشوم اوراره ته د شری د مرس ټکا لګون کې اوزوان محسن مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
دا کوم اوس د سکول نه راوست اوراره مې نه ټیم ولا راغلی دي موږ ډیر شکریا ده کو او ډیر مننه چې دې سمون زه ترالې له مشمانو په اړه د مشمانو خدمت کوي. د دې نوم الیان دی او د سلور نیمه کار امن دی مطلب زموږ د مشمانو د پاره.
یو بل ځوان محمد وسیم چې هغه هم خپل اوراره راوسته وی ویل چې وړاندې به هغوی خپل ماشومان دې ټیکوله روغتونونو ته وړل ولی اوس حکومت کور په کور د شری د مرز په ضد مهم شروع کړي چې هغوی ته دا مشکل تر یو وده پوری آسان کړي دي.
دلته کې زموږ په دې کلی کې د علاقې کې شری ډېر زیات ډېر یو وبا جوړ شوې ده او ډېر ماشومان ته متاثر دي. دینه د بچو لپاره او مونږ دې ټیکو لپاره راوسی خو ډېر ماشومان باندې اوس دې تیر کار لاغلي دي.
اسلام الدین نومي یو ټیکنیشن چې په دې مهم کې برخه اخیستی او ماشومانو ټکی وهی وای چې هغوی وجرو او سکولونو ته ځي جمعاتونو کې اعلانونه کوي چې ګنی اولس خپل ماشومان ټکول راوالي.
اسم متوي سوشل موبایل درغه اوزی مونږ به الډي هغه ډور ټو ډور دې نه کېم بل چې کوم دې په خامخ جمعات می نو کې اعلان هم کو. یو ټیم کې دې پیزه کسانی نو یو چې سکل پرسن دی دو پکې اسیسټنټ دی او دو پکې سوشل موبایل لري.
نو په دې مهم کې څومره ټیمونه برخه اخلي او کوم کلو ته ځي د صحت د بنیادی مرکز رشاکه انچارج ډاکټر زاکر خان هو وویل
دی کې 13411 ټارګټ ته زموږ دا 12 ورځې کمپاین دی او د شپږو میاشتې نوار د لسو کالو پورې ماشومان به موږ ته ټیکې لګو. نو لکه موږ خو داسې ګورو حالات و دغه تم ګورو کنه چې کوم ځای ته یو ځای اکسیسیبل دی هغه هم دغه کوو چې کوم ځای کې سکیورټي حالات ډېر زیات خراب دي نو هلته موږ بیا پروګرام ډیلی کړو څه وخت دپاره بیا وروسته بیا کوو.
د ډاکټر زاکر خان په وینا چې ځینې ماشومان د ټیکې نه وروسته د وړې تبې ښکار شي نو د هغه په وینا چې دا د کومې خطرې خبره نه ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په حکم سوات کې د مقامی جرګو په ذریعه د ولس ترمن د شخړې هوارولو لپاره مصالحاتي کمیټه جوړه شوه چې دې کې به د جرګو مشران د ولس ترمن د شخړو فیصلې کوي. په دغه لړ کې د سوات ضلع انتظامیه او پولیسو د سوري لاندې باقاعده غړي منګوره تانه کې وټاکل شول. په دغه اړه راپور اورو د نیاز احمد خان.
سوات منګوره تانه کې د کمشنر ملکن محمد افسر خان په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د سوات بیلو بیلو سیمو څخه راغلي یوویشت تنانو د مصالحتي کمیټې غړو په توګه سوګند پورته کړو. په دغه موقع د ملکن ډیویژن کمشنر محمد افسر خان خبریالانو ته وویل
دې کې به مین مقصد دا دی کنه چې خلک په پلو کې کینی او مینس کې خپلو کې جگہ سو پورې مینس کې خپلو کې یو اراده یې نه وي نو د دې اراده به وي د نیت د روغ شته د مسلې حل کولو نیت شته.
په دغه موقع د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی عبدالله خان ویل چې د دې کمیټې مقصد بې وسه خلکو ته په مقامی توګه انصاف ورکول دي.
دا مین اونرشپ هم دی کې چې لري پولیس ته ځکه چې پولیسو دا یو انیشیټو رزم د آی جی پی صاحب چې خلکو ځین خلکو غریبې هم دي بیا دارک عدالتونو کې پیسې هم شي خو الټیمیټلی هغه خبره بر بیا رکړي جرګې ته را رسی. نو هغه د ایډیا و چې دغه کلی د جرګې لیول ته یو فارمل شیپ ورکو.
د مصالحتي کمیټې یو غړی عبدالغفار خان چې د مټي څخه تعلق ته په دا اړه وای
دا خو زمنګ د زمانو نه دا جرګې صلح او دا په پوجرو جمعاتونو کې کېدل خو حالات داسې شو چې هغه مشرانو حیثیت ختم شو او قانون ختم شو. نو دا خو ډېر ښه قدم دی واغسته دی او موږ لازم اوري راکړې زموږ فرض جوړیږي چې سونه زمونږ نه کېدی شي چې موږ د اجرو په شان هغه لکه څنګه چې مقانې زموږ مشرانو بکولې هغه دواړه فریق راغواړو کېنو او پاره کې څونه زمونږ د وسه کې سوله او دغه کوشش دا جنگ جګړه د منځ
نه غونډه کې ګډون کوونکی د کمیټې غړي او د سواد بار وکیل اسلم خان ویل چې د غرنګا پیسلې په نور هوادونو کې هم کیږي او دته د پاکستان د عین تحفظ هم تر لاسه ده.
د دې لپاره باقاعده سیکشن 89A دی او جمع آرڈر 10 رول 2A دی. د دې سره د سپریم کورٹ او د های کورٹ فیصلې دا شته چې کدو فریق په خپل رضا سره په عدالت کې هم لیکلی ورکی چې زموږ د فیصله به د فلانه فلانه کوي بغیر د هغه پروسیجر نه کوم چې عدالتونو کې نو هغه ته سپریم کورٹ پورې هغه ته تحفظ ملاوي شوی.
په مقامي توګه د اولس ترمنځ شخړو فیصلو کوونکو جرګې او کمیټیانو په اړه چارواکي وایي چې دغه رنګه کمیټیانې به د ملکن ډیویژن په نورو ضلعو کې هم جوړولی شي او دې سره به په پولیسو او عدالتونو باندې د کار بوج کم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو مشال ریڈیو تا وگی د مشال ریڈیو دا خبرونه هر ورستا سوده سحر د 9 بجو نه تر ماځی ګر تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د مو په پاڼه مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي. هم دا اوس د مشال ریڈیو په پاڼه تا زموږ همکار قاسم خان مندوخی ناستې تازه تازه راپورونه او خبرونه په تاسو د پاره تاسو لپاره به پورته کړی دي. تاسو کولای شئ چې دغه به پانی تلاړ شي نننې خبرونه او د دین علاوه چې کله نه مشال ریډیو شروع شوه د هغه ورځې تاسو ټول خبرونه زموږ په دغه به پانی باندې اوریدئ شئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د دین پس به تاسو ونی د خبرونه روخانه مستقبلم اوري چې منور شای تاسو لپاره هر ونه برابرۍ خو اوس پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي او د درې نیمو بجو د خبرو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه و.
په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیات پر مهال د میجر په ګډون څلور سرتیرو او فلسطینو سوال وشل شوی دی. دا خبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو لخوا هفته نن په دوه ورځو کې دوام لري. دا ډاکټران غواړي چې حکومت کې دوی ته په نوکري کې ترقي او نور مراحل ترقي. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د موسم د خرابوالي له امله د بدخشان د میدان د نیولو چارې ځنډېدلې. او تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د بدخشان د یمنګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو کوچنۍ روان دي. د احمد ضیا مسعود په دوم دور انتخاباتو کې د اشرف غنی احمد ضیا ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلي مسعود نن پنجشنبې په کابل کې د یو غونډې کې معلوم چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د اشرف غنی احمد ضیا کاري پلان شوی دی. د یوکرین دفاع وزارت وایي نه سرتیري په ختیځ کې له روسي پلاو د بلتون غوښتنو سره په جګړه کې وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې د شام په حکومتي ځواکونو په خلک ښار کې د وسوال لخوا د یو جیل یو کلنه محاصره ماته کړې ده. ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تر ډېر حده داسې ښکاري چې تهران او خپل نور ځواکونه هېوادونه به د ایران د جفتي پروګرام حساب د جولای تر شلمې پورې وروستي پړاو ته ورسېږي. رپورټونه وایي چې په چین کې د یو پر مهال لشکر دغه یو دېرش کسان وژل شوي او نوي نور ټپیان.
اردن کو مشال ریڈیو ته ورکی د خبرونو لنډیز در ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د پاکستان خبریدونکو د ځینو اخبارونو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج جهیر کتنه کړي راځي چې په ګډه وره.
نن د پیښور خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي د طالبانو سره روان مذاکرات په ظاهره کامیاب نه ښکاري خو مایوسه کېدل هم نه دي پکار ځکه چې حکومت د امن په ځای کولو کې سنجیده دي او دا چې حکومت په فاټا کې بلدیاتي انتخابات کول غواړي خو د هغې لپاره به وخت پکار وي. د ادارې په وینا چې د گورنر خبره په خپل ځای سمه ده چې حکومت مذاکرات کول غواړي خو که حقیقت کې وکتل شي نو صورتحال بل رنگ دی ځکه چې یو طرف ته په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دا او په کرفیو کې د نرمۍ په وخت خلک په کډه کولو مجبور کولې شي نو بل طرف ته د هلیکاپټرو په ذریعہ شلینګ کیږي او یقینا چې په دې بمباری کې پسنا سډول تر هغه کې ککړ کسان پناه کیږي نو داسې صورتحال کې په دې کاروایانو خو ګوتی نشي پورته کېدی خو د کرفیو لوجي خلک د یو شمیر مسلو سره مخ دي.
ادھر یہ زیتوی اس کا دا پریشن فیصلہ شوی وی نو باید چی بیا اولستا دا باہر وطو مقا ورکڑیشی دا زک چی قبیلی اولست خود اولان دینا دا پسماندگی خکار دی او اس ورطا دا بل جنجال قتل کی گی ادھر یا اخیر کی وائی باید پدی معاملہ باندی دا دیر غو رستو فیصلہ وکڑیشی چی پا حکومت باندی دا اولست اعتماد هم بحال شی او امن هم پزیشی بل طرف تا جنگ رسپانا خپل ادھر یا کی وائی چی دا سپریم کورٹ دری سنی جرگ گئی دیوی مقدمی اور ایدنی دوران ویلی دی چی اولس دا لگی مری او ہیچ چاہتے احساس نشتا حکومت تش پا تجویزونو اولس لسترگی توروی ادھر یہ مخ کلی کی چی داری مارکس سپریم کورٹ کی دا جماعت اسلامی دا لیاقت بلوچ لخوا ورکلی شوی درخواست کی مخی تراغلی دی چی پکی ویل شوی دی چی پنجاب خیبر پختونخوا دا پارا دا منظور کلی شو دا غنمو پا کوٹا کی خندان پیدا کوی او دا غرنگ ایڈوکیٹ جنرل سندھ وائی چی دا غنمو ٹرکونه دا چمن دلار افغانستان تا لے گلیشی ادریا اخیر کی دا سپریم کورٹ دا ججانو دخلی وائی چی ډیر افسوس تے ملک کی لوی تعداد کی غنم موجود دی او دا هغه باوجود غریب اولس دو لوگی مری او دا دوی دا خوراک ضرورت هم نه پوره کیگی عدالت دی دوران دا هم ویل چی باید پدی معاملہ ایوان کی بحث وشی زکه چی هر فیصله عدالت نشی کولے
دسی می حالات او دا نړی مطبوعات
اوزن کو د سیمی حالات په اړه باندې د نړیوالو مطبوعاتو دوه مقالې تاسو زمونږ همکارانی ساجمل غوړه کړې دي. نیویورک ټایمز ورسره لیکي چې د پاکستان د پخوانی امیر لخوا د توهین رسالت په قوانینو کې ترمیم وروسته د قانون استعمال ډیر سیوا شوې ده. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسره لیکي د اندرا ګاندی نو وروسته نریندر مودی د هند په مشرانو کې یو هغه ده چې خلکو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. دا دواړه مقالې ستاسو په مخ کې ساجمل وړاندې کړې.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي 1978 لسیزه کې د پاکستان د پخانی ډیکټیټر لخوا د توهین رسالت په قوانینو کې د ترمیم وروسته د دې قانون استعمال ډیر سیوا شوې ده. رسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې لاغه وخت راهیسې د یو زرو نه زیات کیسونه رپورټ شوې دي. تیرونه د پنجاب پولیس سنی سخدریزو راپارولی وو او د اتش پیتو وکیلانو پر ضد د توهین رسالت مقدمه درج کړل شوې. نیویارک ټایمز لیکي د توهین رسالت قانون د چا خلاف خپل عزایم پوره کول یا د خپلوانو پر ضد غوسه وستلو او یا د ګاونډي او ملګري په جایداد قبضه لپاره استعمال دل شي. خو د دې قانون تر ټولو زیاته ګټه مسلکی اسلامي سخدریزو ته رسیږي چې د دې لارې پر ریاست او پټولنه کې خپل اثرات زیات کړي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د پاکستان اسلامي ډلو ته په توهین رسالت قانون کې اصلاحاتو سره لږه ګټه ترلاسه کېدای شي. دغه ډلو د توهین رسالت په اړه پروپاګاندا دومره زیاته کړې چې په دې قانون اعتراض هم نشي کېدای. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره یې په لوړ پوړو کسانو بریدونه هم کړي دي چې پکې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي شامل دي چې په 2011 کال کې وجل شول. بلخوا ایکسپریس ریویون رسپانه په هند کې د پارلیماني انتخاباتو د نتیجو اعلان وروسته د بھارتیا جنتا پارټي د حکومت جوړېدو په اړه د لیکوال تلت مسعود مقاله خپره کړې. د مقالې په وینا د اندرا ګاندی نه وروسته نریندر مودی د هند په مشرانو کې یو هغه دی چې خلکو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. رسپانه لیکي داسې ګمان کېږي چې د نریندر مودی پالیسي به د هند معیشت ته وده ورکول وي او نوموړی به له پاکستان سره پر امن تعلقاتو هڅه وکړي خو د جمو او کشمیر پر مسله به خپله رویه نرمه نه کړي. د هند لخوا دا غوښتنې هم دوام لري شي چې د ممبئی په پیښه کې ککړ کسان داود ابراهیم او جهادي وسلوال هم هغې ته حواله کړل شي. مقاله لیکي چې دا به له وخت نه مخکې خبره وي چې د نریندر مودی حکومت به له پاکستان سره د اړیکو په اړه یو نوی باب پرانیسي. مقاله زیاتوي چې که چېرې د ممبئی د حملو په شان یوه بله پیښه وشي نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره ډېرې خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. د دې لپاره پاکستان باید په جهادي ډلو کنټرول زیات کړي چې د دغه شان حملو کولو نه یې منع کړي چې د ریاست لپاره جدي خطرو مخه ونیول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
اوریدونکو د روس مرستیال ولسمشر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د قبرس په دوره دی او هڅه کوي سیمه ییز مشران د روس پر ضد اقدامات او بندیزونو ته ماده کړي. امریکا د یوکراین د شخړې په سر روس ته غوسه ده. د مشال ریډیو انګریزي څنګه په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه یې له نجیب عامر نه اورو.
د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن له قبرص څخه د لیدنې پر مهال هڅه کوي چې سیمایزه مشران د یوکرين د ناندرې په سر د روس پر ضد د واشنگټن ملاتړ ته رضا کړي. نوموړی همدارنګ د انرژي د داسې معاملو د حوصله افزای هڅه هم کوي چې تر مخه په روسیې باندې د اروپایي هیوادونو د طبیعي ګیسو انحصار کم شي. جو بایدن د چهارشنبې یا شروع په ورځو ویل، موږ د دې خبرې باور کولو ته اړتیا لرو چې روسیا تر دې وروسته خپلې طبي زیرمې د وسلو په توګه نشي استعمالولی. تمه کیږي چې بایدن به په نیکوسیا کې په اروپایي ټولنې باندې په فشار راوړلو زور راوړي چې د کریمیا د الحاق په اړه او د یوکراین د شخړې په سر د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. خو دا موضوع ډېره حساسه هم ده، ځکه چې د قبرص په بانکونو کې د روسیې بلیونونه ډالره پراته دي. دا چې قبرص په اروپایي ټولنه کې د روسیې د سوداګرۍ نږدې ملګری دی، نو که د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو پلوي نه دی او نه غواړي چې روسیې ته نور اقتصادي ضربه هم ورسیږي. امریکا قبرص ته دا باور هم ورکول غواړي چې دوی په اوبو کې د هایدرو کاربن موجودیت دوی په سیمه کې د وتلي انرژي لرونکي هیواد په توګه مخې ته راوړي. قبرص وارله مخې یو امریکایي کمپنۍ نوبل ته د طبي ګیسو د موندلو لپاره د ځمکې د کنستلو اجازه ورکړې ده. په اروپایي ټولنه کې قبرص یوازینی هیواد دی چې په ناټو کې شامل نه دی او نه هم د دوی په سوله ییزو پروګرامونو کې ملګری دی. خو د نوموړي هیواد د اوسمهاله ولسمشر کړنلارې د پخواني ولسمشر په پرتله زیات د امریکا او اروپا پلوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ قبرص ته رسېدلی و. نوموړی تر هغې وړاندې په رومانیا کې و او هلته یې روسیې ته خبرداری ورکړ چې د مئ په 15مه نیټه د یوکراین د ولسمشریزو ټول ټاکنو د کمزورولو هڅې دې نه کوي. نوموړي د رومانی د ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، د ناټو غړي هیوادونه د روسیې پر ضد د بندیزونو د لګولو په موضوع کې باید ثابت قدمه پاتې شي.
د چین د سینکیانګ صوبې په مرکزی ښار اورومچی کې نن وسلوالو په یو بازار برید وکړ چې په نتیجه کې یو دیرش کسان ووژل شول او نوي نور ټپي شول. یاد صوبا چې یو غور مسلمانان یا اقلیتي آبادی جوړوي د همدوی پلرنی ټاټوبیې ګڼل کیږي. د چین په سینکیانګ کې د تاوتریخوالي د پیښو د تاریخ او لاملونو په اړه د بی بی سي پر ویبپاڼه د خپرې شوې لیکنې مهم ټکی د هارون باچانا اورو.
د بی بی سی په لیکنه کې راغلی، د چین په خپلواک سیمه سینکیانګ کې د دې هیواد د حکومتي مقاماتو او یو غوریانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې یو اوږده سابقه لري. یاد سیمه د چین په لویدیس کې موقعیت او له اتو هیوادونو منګولیا، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند سره پولې لري. مخکې له هغه چې د چینایانو د هان په نوم د یوې قبیلې خلک سینکیانګ ته کډه شول، هم یو غوریان ول چې د سیمې اکثریتي آبادی یې جوړوله. د لیکنې تر مخه د یوغوریانو زیاتره مسلمانان دي او د اسلام دین د دوی د ژوند او پیژندګلوۍ یو مهم اړخ حسابېږي. د یوغوریانو ژبه د ترکانو هغې ته ورته ده او دا چې دوی فکر کوي نسلي او کلتوري ریښې د منځنۍ آسیا هیوادونو له خلکو سره تړلې دي. د یادې سیمې د اوسیدونکو د ژوند زیات دارومدار پر زراعت او سوداګرۍ دی. د سینکیانګ له پرمختګ سره د چین د نورو قومونو خلکو هم دې سیمې ته مخه کړه چې د هان قوم هغه یې 40% جوړوي. لیکنه د کتونکو په حواله وایي چې په یاد سیمه کې د یو غور او هان قومونو د وګړو ترمنځ نسلي تضادات دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي پیښو سبب کیږي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د چین حکومت د یو غوریانو پر مذهبي، تجارتي او کلتوري فعالیتونو یو لړ بندیزونه لګولې دي. په اورومچی کې د تاوتریخوالي پیښو په 2009 کال کې هغه وخت زور واغستو کله چې د چینایي چارواکو په خبره په دغو شخړو کې شاوخوا 200 هان چینایان ووژل شول. له هغې وروسته پیکینګ په سینکیانګ صوبه کې امنیت سخت کړ او یو شمېر یوغوریان یې په سیمه کې د نارامۍ پیدا کولو په تور ونیول. د تیر 2013 کال په اپریل او بیا جون میاشتو کې هم په یاده سیمه کې د تاوتریخوالي پیښې وشوې چې لږ تر لږه 20 کسان پکې ووژل شول. د چین حکومت اکثر وخت د تاوتریخوالي د دې پیښو پړه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نوم پر یوې ډلې او د دې پر ملاتړ کوونکو تنانو او ډلو اچولې ده. د امریکا خارجه وزارت په 2008 کال کې ویلي وو چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د بلتون غوښتونکو یو غوریانو ترهګره ډله ده.
اوریدونکو اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې روښانه مستقبل. د دې هفتې په خپرونه کې باورې چې کوم ځوانان د انساني خدمت جذبه لري او د صحت په څانګه کې کار کول غواړي، نو هغوی په نرسنګ کې هم اعلی مقام ترلاسه کولی شي. دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې اوه ادارې د نرسنګ تربیت ورکوي چې د 10 او 12 نه پس پکې داخلي کیږي. هلته په آغا خان پوهنتون کراچۍ کې د نرسنګ د 14 لپاره داخلي شروع دي چې د 12 جمعات نه فارغ شوي هلکان جنګیا پکې برخه اخیستی شي. په دې خپرونه کې د بریالي شوي اعلی تعلیم یافته نرسانو معلومات او خبرې اوریدلی شي. منور شاه د دې خبرونه کوربه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای د تعلیم هر څانګه خپل خپل اهمیت لري چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کردار لوبوي، خو زموږ په ټولنه کې زیاتره مور پلار غواړي چې بچي یې ډاکټران شي. د کې هیڅ شک نشته چې ډاکټر جوړېدل ډېره د اعزاز خبره ده، د انسانیت خدمت دی او مقدسه پیشه ده. خود دې دا مطلب نه دی چې ګنې د تعلیم نور شوبې یا برخې کم اهمیت لري، بلکې هغه هم په خپل ځای ډېر عزت او احترام لري. بیا که وګورو نو د طب یا صحت په شوبه کې هم یو شمېر سانګې دي، یعنی ډاکټر، نرس، د داروګانو ماهرین او په دې کې تحقیق کوونکي. دا راز نور هم د صحت سره تړلي یو شمېر شوبې شته چې د ډاکټرۍ عمره احترام او عزت لري. د دې هفتې په پروګرام کې درته د نرسنګ په حواله معلومات درکو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د نرس ذکر کیږي نو زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا به زنانه وي، خو داسې نه ده. سړی هم نرسان جوړېدلی شي چې پکې د اعلی تعلیم د لارې لوړ مقام ترلاسه کولی شي. همدغه راز یو ځوان نور خان چې د نرسنګ اعلی تعلیم یعنی پی ایچ ډی کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي:
شروع کې دا کانسپټ خو بهر حال چې کله مونږ دا جنگونه شروع شو، دا حالت دي چیرالو چې کله څنګه زنانه ته د یو کس ضرورت دی، نو د زنانه داسې مسلې وي چې هغه نارینه نشي حل کولی، او د دې نارینه مریض داسې مسلې وي چې هغه زنانه نشي حل کولی. نو په دې کې رو رو دا تحقیق شروع شو، رو رو دا ایڈوانسمنٹ راغی چې څنګه لکه د نارینه وو یو ضرورتونه دي، هغه هر قسم ضرورت کې دی شي، او هغه لکه زموږ په دې کلچر ډیفرنسز واخلو، یا زموږ د سوسایټي والو، یا زموږ خپل کلچر والو، نو هغه کې څنګه چې د نارینه سره ډیلینګ کوي او زنانه سره زیاتره ډیلینګ کوي، نو د قشن دا ضرورت محسوس شو.
نور خان وایي که یوې خواته رنځورانو ته د خدمت او مینې د جذبې ډیر ضرورت وي او زنانه نرس پکې ښه کردار لوبولی شي، نو بلې خواته د ځینې مریضانو په خدمت کې د نارینه نرس کردار ډیر مهم وي. نوموړي نه مو پوښتلي چې نرسنګ ته څنګه راغې.
کله ما د ایف ایس سی ایگزام ورکو او هغه کې هم ټولو د مور پلار یو خواهش وي چې زما زوی ډاکټر شي، څوک وي زما زوی انجینیر شي، څوک داسې. نو اصل کې په دې وخت کې زما یو داسې ډول چې زه صرف میډیکل فیلډ، زما یو فوکس از میډیکل فیلډ راغلی، نو ما ته اپرچونیټي ملاو شوه چې زه نرسنګ ته راشم، او ما د خپل مشرانو نه ملګرو نه اوپین واخیستو چې یاره څه دغه ما دې باره کې پوره یو تفصیلي جایزه وکړه. نو ما ډیسایډ کړی زه دې فیلډ راشم او زه دا جاین کړم. نو لکه زه دې کله دې کې انټر شوم، نو ما بیا دا ایکسپیکټ کړی زما نور هم مرګري کم چې دي نور خلک دې هغه هم راشي، ځکه چې کله زه دې ته انټری زما نو شوي، نو ما دا فیل کول چې مې بي زه په دې کې ښه فیوچر نه وي او څه دې مستقبل ښه نه وي. خو چې کله زه رالم نو ما ته اوس اندازه ولګېږي چې یاره دا یو ما ډېر ښه ډیسیژن، نو دا یو ما ډېر ښه فیصله کړې وه.
نوموړی زیاتوي د انسانیت د خدمت لپاره یې نرسنګ خوښ کړی چې پکې یې تل د اعلی تعلیم ترلاسه کولو کوشش کړی دی.
داسې و چې زه په خپل باندې مختلف ځایونو کې داخلي وي، خو ما په دې کې که مونږ یو سوچ وکړو دې کې یو دوه سیزن دي د نرسنګ فیلډ کې. یو د ډیپلوما هغه درې کاله وي، یو کال د ډیګري، نو ما سوچ کوو چې ډیګري اخلم څلور کاله دي ایس ایس سی نه پاس کیږي. نو ما ته په شفا انټرنیشنل هسپتال اسلام آباد کې یو موقع ملو شو، او زما نمبر هم سیوا وي په چې زه په 800 په هغه باندې خلک میډیکل پروفیشن کم انټرو کیږي. زه هغې په دغه باندې زه دې چې شفا انټرنیشنل هسپتال اسلام آباد کې کوم چې موجود دی، نو زه هغې ته ما دا ډیسایډ زه ایڈمیشن سٹارٹ ہوں، ملٹی فارم جمع کو، آلریڈی پروفیشن تر ما ان پیو کر سلور کال ڈگری نرسنگ کی کم سلور کال والا ای کی جما ایڈمیشن ہو آغا سلور کال ڈگری دا او دا دا سوال لسم من چوتا پختو کی سوال لسم موی داغي پ متاغنه کی دا او داغي نے ذکر از فارغ سم نو اغو دا دس فرین کم دیو انٹرنیشنل ارگنائزیشن چما پورا دنیا سره خپل مقابله کول شو ما دا مختلف ما پ دی خپل میرٹ باندې پ دکی ڈگری دنه کی ما دو کال سکالرشپ واغستو پ خپل قابلیت باندې پ دکی دوران کی ما خپل تعلیم نه پریدم ما ورسره ورسره بل ڈگری کی داخله واغستا ماسٹر ان پبلک ہیلتھ بدیم کمپلیٹ کو او فائنلی ما دا خان اپرچونٹی رہا ایم ایس سفارا آگے بار ما داخلہ اکڑا نو قدرت دا سکا روکو چی آگے جکم سکولرشپ اناؤنس کرو نو پا پورا صوبہ کی صرف اور صرف دا آغا خان ٹیسٹ ما پاس کو او حاغ سکولرشپ ما تا ملاو تو او دا آغا خان تا انٹری شما
نور خان وای په نرسنګ کې د شپاړسم ترڅنګ یې د صحت سره تړلې یو بل د شپاړسم ډیگری هم وکړه او دا مهال د پی ایچ ډی لپاره هلې ځلې کوي دا چې د یو ډاکټر او یو نرس په کار کې څه فرق دی نو موړی وای
خوب دا وایم چې په نرسنګ او په ډاکټر کې دومره غټ فرق نشته زموږ لپاره کم چې دا بیسټ ډیگری کیږي د دې پورې کم چې یو ډاکټر یو کار کوي حال زبردست خلکو زمونږ په دې دنیا کې بلکې خاص کر زم په داسې کم ډیولپینګ کنټری چې ته وایي لکه د پاکستان د کې ملکي داس سوچ راځي کیږي چې نرس کو صرف لسم پاس کړی دی او راغي لګي سبق زده کو او د مریض خدمت کوي بس خو اصل کې داسې نه ده نرسینګ چې څوک کی په خمانو کې د خزې نه وو کې خطا علم حاصل کی د ایس ایس سی نه پز ډیگری کی او چې دا کله حاصل کی نو آغا په دې کې د هر بیماریانو د هر مریض د هر قسمه کم دنیا کی چې نور بیماریاں راځي چې هغه سره تحقیق نه شي هغه تحقیق ټول هر څه دی هغه څنګه په میډیکل کې انوال دي د پښان دی هغه په نرسنګ کې انوال دي
نور خان زیاتوی د تنخواه مراعات او عزت په لحاظ ډاکټر او نرس یو بل ته ډیر نږدې وي د نوي کلپنوم خپل پیغام کې نوموړی وای
کله هم دی پېښه تر دې موضوع ته ولنه دی چې ډیپلوما دی نه کوي ځکه چې پاکستان نرسنګ کونسل د پاکستان کم رجسٹریشن اتارټي دی چې هغه ټول نرسان لایسنس ورکړي چې هغه په معاشره کې پریکټیس وکړي نو هغه اوس ډیپلوما ختم نه کوي کال دوه کې به دا ډیپلوما ختم شي ټول پاکستان کې به بی سي ډیګري مختلف تقریباً پنجاب کی سندھ کی بلوچستان کی مختلف کالجوں کی بی ایس سی نرسنگ ورکی اور خاص کر آغا خان شفا انٹرنیشنل کی ادارے ادارے نے کی زبردست بی ایس سی نرسنگ کی مختلف اداروں کی اور کوشش جدا کی کہ کم اداروں کی اسکالرشپ بھی زکا اسکالرشپ اپرچونٹی عزیز دی محنت کی ہوگی چپا انڈیٹرز کی اسکالرشپ کو آخری او زب بی بلدہ پیغام داور کوم چی ہر کلا تبی وسن بی ایسی سٹارٹ کی نو بی ایسی کول یا نرسنگ کول دا فل سٹاپ نرے دی دی دا وقت نخفل انٹینشن دار دی چی زب ایم ایس کوم زب ایم ایسی کوم زب پی ایس ڈی کوم
نور خان وای ک یو تن ک د انسانیت د خدمت لپاره خپل ژوند د وقف کولو جذبه نوي هغه ډاکټر هم نشي جوړیدلې او چا کې چې دغه جذبه وي نو هغه د نرسنګ د لارې هم لوړ مقام ته رسیدلې شي نو موري په نرسنګ کې د شپاړسم نه علاوه د پبلک هیلت یعنی د عام روغتیا په څنګه کې هم شپاړسم کړي او دا نظر لري چې د نوي کول لپاره په نرسنګ کې ډیر ښه او روښانه امکانات موجود دي د نرسنګ په حوالہ په روښانه مستقبل کې د دغه ډول یو بل شخصیت سرګندونې هم درته وړاندې کوو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه ته غوږ یی چې پکې په نرسنګ کې د اعلی زده کړو په حق له حال درکو رئیس اغول خټک چې په نرسنګ کې یې پی ایچ ډی کړې وایي د لسم جمعات پاس کولو نه پاس یې پلار وفات شو او کورنۍ یې د وړاندې تعلیم لپاره وس نه لرلو خو د ډاکټر جوړېدلو ارمان یې وو نو د هغې پوره کولو لپاره نرسنګ ته راغله
میٹرک کی زما ډیر ښه ریکارډ او ډیر ښه مارکس وو میډیکل ته تلی شوم خو له ماته دا هم احساس وو چې کو زما مور ما باندې نور ایکسپنس کوي نو د کمای خودو نظریه نشته دی نو دا به زما مور باندې یو ډیر برډن وي ما نرسنګ پېښور نه کړو لیډ ریډینګ هاسپټل کې 1976 کې ما جوائن کړو ایز اے سټوډنټ او هلته ما بیا دریو کالو دا نرسنګ ډیپلوما پروګرام اگا چما کمپلیٹ کو نو اگے نہ بعد ما یو کال دے پارا اومال تلے ڈریڈنگ ہاسپٹل کے بیا یو چارج نرس پتور باندے مال تکارو کو او اگے نہ بعد بیا ما میڈی فری پروگرام کو دا د یو کال پروګرامي نو هغه کې لکه ډیلیوري په باره کې او مدر او چایلډ په باره کې سپیشل ټریننګ وی.
رئیس ګل بی بی وای په پیښور کې د ځنې مشکلاتو سره مخ شو نو ځکه کراچۍ ته منتقل شو، خو هلته یې هم د نرسنګ پیشه جاری وساتله او په آغا خان هسپتال کې کار شروع کړو چې په سر کې یې د نور تعلیم لپاره کینیډا ته واستول شو.
زالت بیا کینیډا چې نه واپس تعلیم ما از چارج نرس کار شروع کړل، سټاف نرس یا بیډ سایډ نرس تاسو ورته وایي، او بس بیا هغه نه بعد دی بیا اسسټنٹ هډ نرس جوړ کوم، او هغه نه بعد هډ نرس لکه دا نیکسټ سٹیپ ته بیا هغه نه بعد از مینیجر کړم، او مینیجر ناول دا چې ما ته بیا دوباره چانس ملاو شو دی سچ کوم میکماستر یونیورسيټي ته تللو ما 6 منت ورک سټڈی پروگرام ته، نو دی هغه ریکمنډیشن چې دا به کو دی باندې بی ایس سی کو نو لکه د دې کې خپ پوتنشل دی، نو بیا زه دا بی ایس سی د پاره لاړم میکماستر یونیورسيټي ته دوباره، او چې هلته نه رالم نو زه اول بیا دی ز پروموټ کوم مینیجر لیول ته، بیا شفا هاسپټل ته لاړم او هلته بیا زه دی هغه ځای کې دفعه وم دی هغه فرسټ ډایرکټر وم دی شفا هاسپټل، نو هلته بیا ډېر لکه سیستمس مو شروع کړل، هر څه شو ډېر ښه چانسز ملاو شو.
د رئیس ګل په وینا زیاتره خلک فکر کوي چې نرس کم تعلیم یافته وي او یوازې په وارد کې ډیوټي کولی شي، خو که څوک غواړي نو په نرسنګ کې هم د اعلی تعلیم ډېرې مخې راځي.
او بیا ماته یو بل اپورچونټي ملاو شو، هغه اپورچونټي دا و چې پاکستان نرسنګ کونسل زمونږ دی نرسز ریګولیټری باډي چې دا هغه کې دی یو کنسلټنټ جاب رااله، نو زه آلته لاړم آلته چې مال کارو کو هغه ټیم کې زما دا مر سره او چې زه د ماسترز ته لاړه شم، نو زه لاړم ماستر کولو ته یونیورسيټي اف نیو ساوث ویلز آسترالیا کې سیدنی کې دا یونیورسيټي، نو ما ماسترز وکړو ان هیلث اډمنستریشن، نو آی کې بیا تقریبا دو نیم کال تیر شو او زما اډمیشن شو یونیورسيټي اف البرټا کې پی ایچ ڈی لپاره، نو زه لاړم پی ایچ ڈی لپاره هلته چې څلور کالما تیر کړل او 2007 کې واپس
رالم. رئیسا ګل خټک د مهال په آغا خان یونیورسيټي کراچۍ کې د نرسنګ پروفیسور ده، وای د مهال په دغه اداره کې د نرسنګ لپاره داخلي شروع دي چې بنیادی شرط یې په ساينس کې دولسم پکار دی، دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دولسم نتیجې لا هم ندی راغلي، دا زده کوونکی په آغا خان یونیورسيټي کې څنګه داخله کولی شي؟ نو موړي وویل
هغه د داسې چل کولی شي چې کوم سټوډنټس چې اف اس سي ایگزام ورکړي ولا ریزلټ نه راغلی کنه، نو هغه په خپل پیپرو کې چې کوم کوم مونږه ته وخت لري پیپرې کې د خپل فرست ایئر ریزلټ په پکی جمع کی او سیکنډ ایئر والا کې بولې کې چې ریزلټ از اویټډ، او بیا چې لکه دا اوس چې مونږ کوم اپلیکیشن انوایټ کړی د دوی خو کلاسز به شروع کیږي جنوري نه انشاء الله جنوري 2015، نو تر دې پورې هغه ناول بددی اول به ایگزام ای انٹری ٹیسٹ او هغه نه بعد به انٹرویو زی، نو تر دې پورې د دې ریزلټ پر راغلی چې کوم دې لا سیکنډ ایئر ریزلټ نه راغله نو فرست ایئر ریزلټ به جمع کی موږ سره. ایکچولی کو تاسو زمونږ ویب سایټ باندې لاړ شئ کنه، د آغا خان یونیورسيټي ویب سایټ باندې، او السنا هغه نه بیا سکول اف نرسنګ تلاړ شئ، نو هغه باندې پوره انفارمیشن ورکړی دی.
پروفیسر ډاکټر رئیسا ګل خټک چې د لسم جمعات نه پاسې د نرسنګ تربیت وکړو خو په خپل مهنت یې په نرسنګ کې پی ایچ ډی وکړه، وای یو وشتمه پیړۍ د تعلیم او ترقۍ پیړۍ ده او د نن سبا هلکان جنکۍ دومره خوش نصیب دي چې د نړۍ هر ګوټا د تعلیم هر شوبې لپاره تللې شي، په کار دي چې پښتانه ځوانان د دې نه ګټه پورته کړي او د قام او وطن نوم روښانه کړي. او هم په دې ځای د دې هفته روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده، تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمیره یو وار بیا تاسو ته په انګریزي کې تکراروم 00420221124121 او خپل قربا منور شاته اجازه ورکړي، خاد او آباد اوسئ.